آموزشی رسانه ها با تمام نقاط مثبتشان جایگزین درس های مکتبشان شده نمی تواند.
سلامونه ستړي مشه د مخام و بچی دې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان په کې ساسي کوربه یو خطر غیسه تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا او تومبای و په خني ولسمشر حمید کرزي د غونډې پر مهال ټینګار وشو چې په افغانستان کې د نجونو خوندزي او پانتونونه پرانستل شي. دا مسله نن ښاغلي کرزي په ایکس باندې په خوندي ټوټر خبره کړې ده، خو دا یې نه دی لیکلي چې دا لیدنه کتنه کله ترسره شوې ده. ښاغلي کرزي تر دې مخکې هم تر شپږم ټولګي و پورته د نجونو د خوندزي او پانتونونو د پرانستو غوښتنه کړې وه. د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې کله طالبانو کابل نیولی دی، تر شپږم ګیو پورته د نجونو پر مخ مکتبونه بند کړي دي، او د 2020 کال په دسمبر کې د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې هم وتړلې. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. د خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو علت د بارونکو موټر چلونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده. طالبان وایي چې دوی هم له پاکستاني موټر چلونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کوي چې له دې امله اوس دواړو خواوو ته د موټرو تګ راتګ بند دی. امریکای ځواکوندن سار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې پنخه کړې دي. پر حوثیانو چې په سره سمندرګي کې تجارتي بیړې پنخه کوي، یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیا ځواکونو لوري بمباری شوې. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی دی چې خپل غچ واخلي. د امریکا مرکزي قومندانۍ وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار او مرکز په توماهاک توغندي وشت. د جنوري د 12 نیټې د برید پر مهال پاتې وشتو ځایونو کې تر شپېتو ډېر بریدونه پنخه شوي وو. او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو. دغه انتخابات دی چې چین د جګړې اصولې د لارې د انتخاب په سترګه ورته کتل. د تایوان مرکزي پوزیسون ګوند کاندید هو یو ای خپل مات ومنله. د لی چینګ تی دیموکراتیک مترقی ګوند چې د چین د اداره دی چې تایوان د چین د خاورې برخه ده، د دریم ځل دی چې د تایوان د ولسمشر په انتخاباتو کې بریالی کیږي. پیکینګ ښاغلي لی ته د یو خطرناک بیلتون پالی په سترګه ګوري، او له هغه سره یې د سولې خبرې بیا بیا رد کړې دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پنج شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی وویل پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په لږ پیسو ژوند کوي. د دې ادارې پر اساس د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی، او دې وضعیت تر ډیره شزی اغیزمن کړی دی. په راپور کې راغلی چې په شزو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته له 600 میلیونو تر $1 میلیارډ پورې زیان اړولی دی. د یو این ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید 9% ټیټ شوی دی. پر راپور کې وړاندې راغلی په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمی کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په شزو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغیزمنو شزو لپاره د شزو په محدود په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنه هم کړې ده. خود طالبانو حکومت و ایندوی زبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور رد کړی، او ادعای کړی چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، انفلاسیون ټیټ شوی، او کارونه هم زیات شوی دي. په روانه خبرونه کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو، د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لارې څېړو. د طالبانو اقداماتو په چیرې بیا د شزو خلاف د دوی محدودیتونو تر څه حده د افغانستان په اقتصاد تاثیر کړی، د هم له درنو میلمنو وپښتو په افغانستان کې د پنګونو پر امکاناتو هم ژغیږو. په داسې حال کې چې پر افغانستان نړیوال بندیزونه پایته نه دي رسیدلي، د پنګونې لپاره څومره لار هواره ده؟ زه اسمت ساروان یم او زموږ د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي او مالی چارو متخصص او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسور ډاکټر عالم خان احمد زئی، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی، همدارس د اقتصادي چارو متخصص استاد تاج محمد تلاش. تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د خبرونې پترس کې زموږ سره تماس ونیسئ. زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه که پښتنه لري ورڅخه وی کی او که نظر هم لري نظر هم سره شریکولای شي. لمړی تلاش صاحب، تاسو ته درځم، تاسو چې په داخل کې اوسئ، خو یو خبره اول به د خلکو په اقتصادي ستونزو خبرې وکړو، بیا به په حل لارو خبرې وکړو. د ملګرو ملتونو د پرختیایي ادارې راپور ته ما په سریزه کې اشاره وکړه چې وایي 15% افغانان د ورځې تر $1 په لږو پیسو گزاره کوي. په تاسو چې په افغانستان کې اوسئ، د یوې 15 کورنۍ په اصطلاح بخورو نمیر ژوند لپاره څومره پیسې پکار دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ته سلام تاسو ته، د رادیو ټولو اوریدونکو ته، او همدارنګ فاروقی صاحب ته او ډاکټر صاحب ته هیله لرم چې ټول روغ جوړ اوسئ. د اقتصادي اصولو پر بنسټ او د مالی محاسبه په اساس باندې دا تحلیل د اقتصاد فرق کوي دی او هیواد خالصو عوایدو ته، دا فرق کوي دی او هیواد اقتصادي کسر د تحلیل د بیلانس تحلیل ته، دا فرق کوي دی او هیواد صادراتو ته، دا فرق کوي دی او هیواد وارداتو ته. کله افغانستان په کچه تحلیل کړو، کایو پینځه کیسه کورنۍ ولرو، اکثریت نسبی اقتصادي ثبات لري، او اقلیت متاسفانه چې د راپور پر بنسټ حقیقت ته چې د قوي اقتصادي ستونزو سره بل خصوص د خوراکي توکو د ستونزو سره مخامخ او لاسو ګریوان دي.
یعنی تلاش سپتاسی اغا راپورون ردوی چه ملگر ملتون او بیلا بیلی اداری وای چه پا افغانستان که میلیونون خلق که یه وقت دوری ور ورسی شی دوم وقت پا بارا که فکر که چه چنگ بی پیدا که بی، او تاسی با دی خبرو که ول چه اکثر دی اکثریت خلقو اقتصاد ثبات لری.
دا په دې خاطر او په دې دلیل ردو څاروان صاحب چې هغه کومي دقیق معلومات او احصایا چې به دوی واخلي هغه نه اخلي، او د فشار او د اظهار او د مخفیفولو لپاره داسې خبرونې کوي چې هغه ستونزې او زهرجنې فارې دي.
ډېره زیاته مننه کوروادن تلاش صاحب. استاد فاروقی، ستاسو نظر څه دی؟ تاسو څه فکر کوئ له ښاغلي تلاش صاحب سره موافق یاست چې په افغانستان کې د اکثریت خلکو اقتصاد ثبات لري او یو اقلیت ستونزې لري؟
ډېره مننه، اجازه راکړئ تاسو درنو میلمنو ته او معززو اوریدونکو ته سلامونه ونې کړم. وعلیکم دونه کوم تاسو له دې دعوت نه زه فکر کوم چې باید لکه په واقعیتو باندې زیر شو. فکر واقعیت دا دی چې په دا تقریبا په دا سرویس او اخرو کالو کې د افغانستان اقتصاد متاسفانه د جنگو د بدمرغیو له لحاظ او د دې عامل په اساس باندې ډیر تکدلای، او د افغانستان هغه اقتصادي امکانات او هغه منابع چې باید د افغانستان د ولسونو د اقتصادي رفاه لپاره باید تامین شوی وي، متاسفانه په جنگ او په بدبختۍ او په بدمرغۍ او په زیاتو سره تباه شو. په دې اخر دوه کالو کې متاسفانه د وضعیت نورم څه تړنګړې شو. په دې چې 2000 کال نشتا شي راونی سي چې د کورونا وبا راغی، افغانستان د تولید کچا راټیټه شو، پس لغه د خارجانو د کومکونو د قطع او دغه د وټلو چې یو ډیر اومده منده د اقتصادي و افغانستان خلک لغینه ګټه پورته کوله هغه متاسفانه منځلار چې دغه کال کې تقریبا په حدود 10 میلیارډ 12 میلیارډ ډالر کې د هغه منبم د افغانستان د ولس له لاسه ووت. په عین حال کې د تولید کچه په دې رقم شو چې د افغانستان تقریبا نیمایي کارمندان چې په دولت کې کار کاوه او څه په نظامی سکتورو کې کار کاوه او څه هم په نورو اداراتو کې د اداراتو د تشکیلاتو د کمولو په نتیجه کې یو تعداد له کاره وزګار شو او هغه منبع د تولید یا منبع د عاید چې د ولس او د کارګرو په وسیله باندې تامینېږي هغه متاسفانه ډېر سره ټیټه شوه. په دې خاطر ډېر نور عوامل وو چې باعث دې وګرځېد چې افغانستان د تولید ناخالص ملي کچه تقریبا په حدود 50% راټیټ شي. د 2000 کال 2009 کال د افغانستان جی ډی پی تقریبا تخمین کېده چې 22 میلیارد ډالر او معادل اوس کېدای شي چې په حدود 12 میلیارد 11 میلیارد تخمین کېدای شي او دا معنا دا دی چې افغانستان عمومي اقتصاد یا په مجموع کې هغه تولید ناخالص ملي چې افغانستان ولسونه یې تولیدوي او د افغانستان په ملي اقتصاد کې هغه محاسبه کیږي هغه تقریبا تر نیمایي پورې راټیټ شوی. دا په دې معنا دی چې د افغانستان نفوس نه دی کم شوی مګر تولیداتو کچه 50% راکم شوی او دغه عواید منابع راکم شوي دي. په دې خاطر که دغه احصایه د ملل متحد یا د نورو براجیو بنګلی مراجیو په دې خاطر شدي شاید داخل د افغانستان کې حضور نه لري یا د افغانستان د ادارې د احصایې منابع هم اغه واقعي احصایه نه نشته یا خلکو ته پلاس نه ورکي. آزاد تحقیقاتي ژورنالیزم متاسفانه محدود شوی. په دې خاطر حقیقي ارقام ته به څوک دسترسي ونه لري مګر همیشه په افغانستان کې دا تخمینات موجود وو کدي نفوسو او سرشمیرنې وګوري که نور محاسبات وګوري اکثرا د تخمینو پر اساس وو. اوس هم د دوی دا محاسبات تخمینی محاسبات دي مګر واقعیت دا دی چې په دغه عواملو چې ما یو تعداد یې وشمیرله د افغانستان د هیواد عمومي کچه د تولید او د محصولاتو ارزښت متاسفانه ډېر راټیټ شوی چې هغه په نفوس باندې تاسو تقسیم کړئ. مخکې هم د افغانستان د خلکو د تاسو د جمهوریت د دورې هم په یاد لرئ چې تقریبا هلته 50-60% نفوس د افغانستان د فقر د خط لاندې ژوند کوو. اوس هغه تقریبا یو نیم برابر شوی متاسفانه. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه احصایه د دوی که چېرته تخمیني هم وي بیا د واقعیت سره ډېر نږدې دی او حالات هم د افغانستان د خلکو د لرې موږ وینو او هلته هم خلکو دا اوس دغه حالات چې د افغانستان خلک د افغانستان اوزي په پاسپورټ باندې دومره فشار دی او ډېر نیمایي خلک هم ساحه وادو ته ګوندیانو ته ووتل او نور اروپایي وادو ته ودلو دې لپاره چې متاسفانه کار زمینې نشته او په عین حال کې د سیاسي ثبات د نه موجودیت په دلیل باندې سرمایه کاران او هغه داخلي سرمایه کاران او خارجي سرمایه کاران متاسفانه زړه نه څه کوي چې هغه د ولس لپاره د کار زمینې ایجاد کړي او د کار په نتیجه کې تولید او عاید د دولت زیات شي او دا وتوانېږي په اجتماعي مسایلو کې اقتصادي مسایلو کې د خلکو رفاه تعمین کړي. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه ارقام او دغه راپورونه سربېره په دې چې بل لرې نه دا اخیستل کېږي او ډېر به دقیق نه وي مګر د واقعیتو د ملک سره سرخوي.
ډېر مننه. سلامات او سیف فاروق صاحب. ډاکټر صاحب احمد زای تاسو څه فکر کوئ؟ البته په یادو مسایلو سربېره په افغانستان کې په ورستیو څو کلونو کې پرلپسې وچکالی راځي، ډیره سخته وچکالی ده. لبلی خو یو بل منبع چې افغان کروندګرو درلوده کوکنار او تریاک هغه هم تقریبا لاس یې ورکړی دي او د ترڅنګ یو بل شیم چې ځینې یادوي او د مثال په توګه هغه د افغانستان واردات دي که تاسو له څو کال په مخکې سره مقایسه کې ډیر کم شوي دي. خو بیا هم ستاسو نظر غواړو چې واورو مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خډیر مننه او خپل سلامونه احترام د درنو ملمنو ته او د درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامات اوسې.
زه چې ما څومره فکر کوم افغانستان کې اقتصادي وضعیت لکه فاروقی صاحب چې ویلې چې د تخمینو په اساس باندې ده. متاسفانه افغانستان کې هیڅ وخت احصایې باندې صحیح کار ونه کړی شي. احصایه یو د اقتصاد یو ډېر قوي مضامینو څخه ده او دا احصایه دقیق راټولول په اقتصاد په سمون کې او اقتصادي پلان ګزاري کې ډېر مهم رول لري. په تیرو وختونو کې هم د جمهوریت کې باوجود چې میلیاردونه ډالر راتلل بیا هم په احصایه باندې صحیح کار ونه کړی شو او صحیح ارقام راټول نه شو او همدغه تخمیني مسایل به ول او همدغه نړیوال بانک هم تخمیني ارقام به راټول ول. نو اوس هم همدا خبره ده لکه تاسو چې وګورئ تلاشه چونکه د نن د پساحه کې هغه د یو خبره وکړه او فاروقی صاحب بل خبره وکړه نو دا هم د دې ښیي چې رښتیا هغه رښتینی احصایې نشته وجود نشته او ارقام دي او صرف تخمین ویل کېږي. په هر حال هغه نه علاوه چې سړی
اما استاد یو شی ده چې د خلکو له شکایتونو د خلکو له تیښتو د خلکو له ژوند ډېر څه سړی پوهیږي. یعنی موږ چې وطن کې له هر چا سره خبرې کوو هغه خپل حال بیانوي. هغه څوک چې پرونه درې وخته ډوډۍ درلوده اوس یې نه لري. دا شان خو واضح دي ښکاره دي. نو
بله بله همدې خبره ته زه راتلم. نو د خلکو څخه سړی پوښتنه وکړي او لا عمومي هغه چې وګوري حالت وګوري چې د افغانستان حالت ښه نه ده. اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده او هغه عوامل چې د اقتصاد رشد از کړي چې هغه داخلي پانګونه ده خارجي پانګونه ده او همدارس مالی سرچینو ته لاسرسی ده. بانکونه دي بانکي سکتور دا قرضې دي او همدارس نړیوال کومکونه دي چې موږ ورته دا د منی سرکولیشن وایي چې د پیسو چلښت وایي. دا چلښت ډیر کمزور شوی ده. نو کله چې پیسو چلښت اقتصادي سرغی کې چلښت یا اقتصادي سایکل کې کم شي نو بیا تولید هم کمیږي او همدارس د اقتصاد ورځ په ورځ خرابېږي. د فی سر عاید راکمېږي. اوس افغانستان کې لکه تخمین سوی چې 30% 50% خلک له یو ډالر نه کم عاید باندې ژوند کوي. دا حد ډېر حد پورې صحیح خبره ده چې ډېر خلک همدا مشکل لري. خو بلې خوا ته موږ ګورو څه اقدامات هم شوي دي خصوصا د معدنو په بخش کې خصوصا د پیسو ثبات په بخش کې او همداراز د لویو لوی اقتصادي پروژو په شروع کېدو کې یعنې ښه اقدامات هم شوي دي خو دا کافي نه دي. زما په نظر د دې حل لاره دا ده چې اوس وخت حکومت بهتر افغانستان بهترین حالت کې موقعیت لري او هغه دا ده چې موږ ډیفلیشن لرو. یعنی انفلاسیون نه وتلی وي. ډیفلیشن ته راغلي او دا ډیفلیشن حالت یو ډیر ښه حالت وي چې دې وخت حکومت مداخلت وکړي پیسې چاپ کړي او بیل اوټ وکړي او د خلکو ته پیسې ورکړي. لکه مثلا بانکونه مشکلات لري بانکونو کې د خلکو پیسې بندې نو حکومت افغانۍ چاپ کړي خلکو بانکونو ته ورکړي ترڅو خلکو ته ورکړي. مثلا په زرا او شرکتونه دي چې هغه د افغانستان حکومت باندې پیسې لري خالي حکومت باندې او هغه میراث اوس اسلامي امارت ته پاتې شوی ده. نو باید پیسې چاپ کړي د شرکتونو ته ورکړي. شرکتونه بیا په خو درېږي. همدارس لوی لوی نور
فکر نه کوي چې په دغه ټولو برخو کې دوی هم مشکلات لري ترڅو چې دنیای پر رسمیتونه پیژني. دوی کولی شي دا کار وکړي. البته یو اندازه پیسې پولند کې چاپ شي چې هغه هم قراردادونه په خوا شي ول.
زه فکر کوم چې دا هغه پیسې چاپ مسله دومره زیات تر رسمیت سره نه تړلې لکه چې عام یو عام هغه ده فکر ده چې دا ولا رسمیت نه هیڅ نو ستاب څو پیسې نه چاپي. دا پیسې وس خپل حکومت هم کولای شي د اشرف غنی صاحب په وخت کې په د سکوکو په باندې په بازار کې مالیه کې کوم ارګان دا دغه باندې ډیر کار وسو باندې ځان ډیر پیسې په لګولې ډیر حتی پورې مسونیت یې خوندې ده په هغه باندې څه کار وسو سی او د حکومت با جوړ شي او پیسې چاپ شي او د خلکو ته ورکړي شي لکه اوس بانک ځاني او نور نړیواله کاسي پراختیایي بانک اسلامي پراختیایي بانک دوی ډېرې نیمګړې پروژې پاتې دي هغه اوس نشي کولای چې اته هغه خلک چې دوی کنټراکټرانو یا قراردادیانو غوته پیسې وي او حکومت سره هم دا شی نشته نو تیر ورځ چې وزارت مالیه دا اعلان وکړ موږ ډېر خوشاله شو چې کله یو دا اعلان وکړ چې موږ غواړو چې دې اشرف غنی د وخت یا د جمهوریت دوران چې کوم قراردادیان دي غو پیسې ورکو دا یو ډېر ښه اقدام ده اصل مهم شی دا وی چې په د خلکو او د حکومت په منځ کې باید یو باور په فضا رامنځته شي په دغه باندې باید کار وشي چې کله باور نه وي څوک په اقتصاد کې سرمایه ګذاري نه کوي څوک پانګونه نه کوي څوک زړه نه ښه کوي کار ته نو په دغه اعتماد سازي کې دا د وزارت مالی کوم چې رستای اعلان ده دا لټونه یو ښه قدم او همدارس باید حکومت د کوشش وکړي چې د سکوکو یا د باندونو بازار رامند کی رامست کی کیپیټل مارکیټ هم وځي تراولي دا دنیا سره کوم په مخللې لږ خو نه ده چې دنیا کې هر ملک په چا همکاري کړي یا په مخللې بلکې نه خپل داسې اقدامات کړي چې هغه سره نه لکه مازته بیل اوټ ترټولې کیپیټل مارکیټ دا ایکسچینج دا شین باید جوړ شي بلغه باندې کار وشي ځکه افغانستان د مشکلات وځي ترڅو موږ داسې کیږي ترڅو بمبل تلاشي ولای د افغانستان په زړه کالن تاریخ لري او متاسفانه په زړه کالو کې موږ هغه ډوړې چې بیا هریان پاتې دا دا وجه چې حکومتونو اکثره اقتصادي پالیسۍ غلطي پالیسۍ وي حکومتونو اکثره په لاسو لار روان وو غو دي دل سوزي نه کول اړې په ملت نه سوزي د اوس په کار ده دل سوزي چې په ملت نه وو سول شي ترڅو په دې راه کې کاري کوي
bale
تاسو ډیر اقدامات وکولې سم چې یو لیست تاسو دا کوم کومه لیست ولست
په دې د خبرونې په دوام کې به په دې خبرې کو ماول چې په هلارو به هم خبرې کو چې څه باید وشي چې د خلکو اقتصاد بهتره شي د هیواد په مجموع کې اقتصاد بهتره شي تلاش سه طالبانو مالی ډیر لوړې کړې دي د دکاندارانو د هر چا شکایت دی چې وای په ډیر پیسې ورڅخه غواړي فکر نه کوي چې د خلکو د اقتصادي تنګسي له زیاتېدو سره د لوړو بالیو هم راسته کړی ده استاد تلاش
کوم چې هر هواد باید خپل اقتصادي پالیسی د خپل ورکیاو په اساس باندې جوړ کړی د جمهوریت په وخت کې چې ضرورت نه احساسه دو 15% د بودیجه مو انکشافي وادي د بهرنیو مالی سرچینو نه تامین کېدل نو ټکس مالیات په خلکو په کسبکارانو په متوسطو په لوړو او همدارنګه په نورو هیغو کسانو چې دوی باید مالیات نظام ته ورکړي او فکرې هم نو او همدارنګه ضرورت نه احساسې دی اما اوس چې ضرورت احساسي وي زه فکر کوم چې اکثریت
لیکن خبره ده چې په څه قیمت دا خو صحیح ده ټول دنیا کې دولتونه په مالیو چلی شي لیکن په هغه هیواد کې چې پرلپسې وچکالی راځي فقر بیخي ډیر زیات وي کار نوی روزګار نوی لکه څنګه چې زموږ دوه نور ملمنو ول پغه هیواد کې چې سبات نوی استحکام نوی الته خلک پنګونی ته زړه نشه کوي په داسې حالت کې بیا فکر نه کوي چې لوړې مالیه په خلکو زیاتای دی
مګر بل بحث به داخلي شو چې دا کار څوک کوي ولي کوي کدی بحث ورسو چې دا څوک کوي ولي کوي دا خو بیا د اقتصاد تاریخ سره په ټکر کې ده ګوري اقتصاد مرز په نړۍ کې نه لري او تعریفي مشترک المنافع وادونه دي نو کله چې مرز نه لري د افغانستان د اقتصاد سره ولې سیاسي لوبي کیږي څوک کوي دا سوال ماته جواب کوي یو مسله دومره مسله افغانستان حکومت او هر حکومت خود مختار ده چې د ژوند معیشت ته په کتو سره اوایت او مالیات وزکړي نو فکر کوم کوم مالیات چې اوس په افغانستان کې وزسیږي دا په دومره سنگین نیوي چې څوک یې پرداخت ونه سی کولای د کراچي د سړک د کراچي نه راخلم د موبایل په اومده فروشي موارد باندې درومه چې په هر برنامه کې یا په هر پروګرام کې دمر اوایت او وعلیکم او دمر مسائل د افغانستان په اقتصادي نظام کې وځي وی دي. نو فکر کوم چې دا به هم د اقتصادي تحلیلات سره په کتو سره مناسب وي او هم به دمر زیات څنګه نه وي چې د خلکو
البته د خلک شته چې مشتي ویل دي چې مالیا دومره ډیره ده چې مثلا یو چا ویل دي چې زه مجبور شوم بيخي دکان بند کړم ځکه چې مالیا ډیره زیاتره نه غواړي ګټه راته نه پاتې کیږي. داسې خلک هم شته ټول نه یادوم ځینې داسې شته
به هغه کسان چې په خوا په فرار مالیاتي باندې معتاد او همدارنګه کرپشن او فساد یې خوشې دی
نو هغه دې حتی رسیږي چې دکان بند کی
تاسو خصوصي سکتور نه پښتنه وکړي چې په اوسنی
بله تلارسه موقعیت هم تغییر کوي چې ژغ مو څه خراب شو. بله تلارسه ستاسو اواز نه راځي. خیر پر حال قدر من اوردون کو تسهیل آزادی رادیو ترشنه آسمان لاندی پروگرام آوری پا دی پروگرام که زمش بلمانه دید اقتصادی چارو متخصیص او دی پوانتون استاد تاج محمد تلاش دی کابل پوانتون پخوانه رئیس او دی اقتصادی چارو متخصیص استاد حمیدالله فاروقی او دی امریکا پا کلیفورنیا که دی پوانتون استاد پروفیسر دکتر عالم خان احمد زی که تاسی هم دی موضوع پا دی زمش لدرانو ملمان استخه پشتن لره داشه بم کولشه پا دی واتساپ لمر سره تماس ونیسه 0 0 4 0 2 3 1 1 یو اوریدونکی لرو ځان راو پیشنی مهرباني کوي صاحب. بله صاحب ستاسو ځاغ اورو. مهرباني ستاسو له استودیو سره وصل یاس خبرې وکړي.
مننه ساروان صاحب دلته څنګه ډیر دي مرو تاسوک خلک دي بیکار دي.
بله خلک بیکار دي یعنی څومره خلک بیکار دي دا اوس بیکاری خو همیشه وی لیکن آیا تر پخوا زیات خلک بیکار دي او که څنګه؟
هو همدا څه د پخوا خو د شهرو د بیکار اوس سارو د مو
چسی. بله ش او همدا د ولی دلیل چی ده؟ دلیل وچکالی ده او که قیمتی زیاده ده؟ چی شایده چه خلق وزگاره ده و وضع خرابه ده؟
بله ده سراو ده خوچی بیکار رسید هم ده وچکالی ده
تاسمان. خیر ستاسی جه قطع قطع کیجی خوب پر حال ستاسی پر خبر پویشو سیده ور بشو استاد فاروقی تا استاد تاسی چوایست پا دی آرادی آوریدون که خبری مواوری داری چوای وچکالی هم دیر تاثیر کرده موشا تا دست خبرون و راپورون لرو چه دی زین و ولایتون و زین خلق مجبور شویدی چه اخبالی مینی مطلقا پریش دی زکا چه نور و بپا یو نیم سال متری که هم نراوزی لازمه که او لبلی خواه بارانونه نشته او زمنان که پدیارم نظر سرگان که چه ده کوکنارو پا کشت بندی بندیز با چمره تاثیر کرده وی
پی یقین دو سر موافقم ده سو کال سر پسر متاسفانه و رختونه نسته و چکاله افغان سلویخ فیصد جی ڈی پی پا زراعتی تولیدات بانی متقید ہے مانا دا دے کچیر تا اوبن نی مخصوصا دیمونگ دا کلنه اوبن دا دے ورکتون لاری راجی او دا اغیب وسیله بانی دا کخت او دا زراعت تولیدات عملی کی گی او دا دے جی ڈی پی او لوی او امده برخ دا چی متاسفانه دی دیگه عمل وسیله بانی تحدیث شوه لبری خواه هم تاشیو گو رئی ما مخی مخبل برای جو که اشاره ورسو کرده تاسو د افغانستان خوانه انکشافي بودجه وګورئ چې هغه تقریبا د خارجي منابعونه تمویل کېده په کال کې تقریبا 3.4 میلیارډ ډالر په پروژو باندې لګیده او دا خپل په جی ډی پی باندې مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات درلود او د خلکو لپاره زمینی د کار برابر او عملا دا د اوایدو ته تخلیق وسیله و چې متاسفانه اوس هغه نشته. تاسو اوس د ادارې د افغانستان د انکشافي بودجه وګورئ چې ډېر او محدوده هغه دی، دا به چې هغه یو تعداد هغه محدودی پروژې دي چې په هغه باندې مصرف کیږي او ولس یا کارګران له هغو سره مصروف شوي چې هغه ډېر محدود دي. په دې خاطر ډېرو خلکو کمو خلکو دپاره زمینه د کار برابره ده، هم په زراعت کې هم په نورو سکتورو کې. تنها خدماتو سکتور چې هغه همدغه د بازار د راکړې ورکړې او دوکانداري او دا مسایل او خبرې دي چې هغه هم مخکې چې زموږ دوست جناب تلاش صاحب اشاره وکړله، هغه یو ضرورت دی د دولتونو، ټول دولتونه، امریکې، اروپایي هیوادونه او نور هغه لوی اقتصادي طاقتونه هم د خلکو د عوایدو نه په استفادې سره خپل دی دولتي نیازمندیو یا د پبلک بجټ د تمویل لپاره دغه نه استفاده کوي. چې دا واضح دی مختلف دولتونه مختلف سیاستونه لري. اروپایي وادونه ممکن تر 30% پورې د خلکو لا وایدونه مالیه اخلي، امریکا او بعض نور آزاد مارکیټ اقتصادي سیاستونه دا 30% پورې، مګر بعض وادونه ممکن نور هم تغینه زیاته وي. نو دغه یو افغانستان لپاره چالش دا دی چې نوی خوا حکومت د خپل د عامه بودجه لپاره مجبور دی، بل کوم منبع نه لري، خارجي کومکونه نشته د دغه منبع نه د خپل بجټ تامین کړي. دا مشکل دا دی چې د توس د انتقال د سرمایه، انتقال د سرمایه پیسې او عامل تولید ډیر اسانه شوی. تاسو ته کې چې دا انتقالات بانکي او انتقالات د سرمایه په یو کلیک د کمپیوټر باندې کیږي. په دې خاطر چې چیرته موږ په دې سرمایه کارانو باندې، دکاندارانو باندې، په هغه فعالین د اقتصادي باندې فشار راولو او مالیه وڅټو چې زموږ د مالی کچه زموږ د همسایګانو او نورو هیوادونو اضافه شي، نو بیا سرمایدار دکاندار بیا زړه نه کوي. په دې خاطر چې دغه د سرمایه د تولید یا د سرمایه د محصول دومره چې زیات نه لکه چې په نورو مملکتو کې بیا خپل سرمایه انتقالي او دا په تاریخ کې په ډیرو هیوادو کې لیدل شوی. دا ممکن لري چې دغه
همدې کال کې فاروقي صاحب ایران مثلا اعلان وکړو په څو سیمو کې وای تر ټولو زیاته پانګونه د دوی په خاوره کې افغانانو کړې ده په دې وروستیو دوه کلونو کې. بله
دقیق تاسو مخکې لغه نه وګورئ، درې څلور کاله مخکې وګورئ، د افغانستان ډیر سرمایداران، د افغانستان هغه محدود او متوسط سرمایداران هم حتی خپل سرمایه هغه ته انتقال کړي ترکیې ته. د ترکیې هیواد هغه څه وایي ده جزات مالی سیاستونه وړاندې کړ او افغانان اکثرا ووتل، یو کور دی اخیستلو، د یو عادي بزنس ایجاده ولو. حتی په بعضي اروپایي ممالک کې تقریبا سرمایه کار ته چې یو څلور کسه، پنځه کسه، لس کسه کارګران استخدام کړي دي پروژې په ایجاده ولو سره دوی لپاره ډېر د مافیاتونو د مالیات ورته او نور تشویقي مسایل باندې کې. نو د افغانستان د حکومت لپاره واقعا ډېر چالش دا دی چې کچیرته مالیه او چتایی خطر د دې موجود دی چې سرمایه کاران هغه محدود تعداد هم چې پاتې دي هغه هم د خپل سرمایه باسي، یعنی تولید نه لاس اخلي یا خپل سرمایه باسي بخې له وطن تښتي، او کنه کوي نو د دولت نیازمندۍ یا د پبلک بجټ منابع بل کومه تامیني. اوس په الحال تنها هغه امکانات دی د معدنو چې حکومت په هغه باندې تاکید او ترکیز کوي چې هغه په لیلامي کې دا هغه قراردادونه کوي چې هغه په کال کې ممکن دی او سل یو نیم سل میلیون ډالر شي چې هغه هم ډېر شای نه دی نظر دغه تشکیلات دی وسی چې اوس ادارې لري دغه لپاره د خلکو د خدماتو د نیازمندۍ د رفقولو لپاره. په دې خاطر ډېر یو لوی معزلې سره حکومت مواجه دی. په دې خاطر ډېر دقیق محاسبات په کار دی چې لوی خو دغه مالیات چوس اداره طالبانو یا اخلي ولس نه یا دکاندارانو نه، دا متاسفانه غیر مستقیم مالیات دي چې هغه ډېر یو ناوړه شکل د مالیات دي چې دا په مستهلکو باندې مستقیم انتقال کیږي. نو د مستهلکو مرستې ستاسو ویلي چې اقتصادي امکانات د ولس ډېر محدود شوی، عواید ډېر محدود دی او 50% ولس متاسفانه یو وخت ډوډۍ باندې گزاره کوي. نو دا هم که دکاندار نه ټکس مالیه زیاتره واخیستل شي، دکاندار ته خصوصا کیږي، دکاندار ته مستحق باندې انتقالي د خپل خدمات او د خپل د تولید او د محصولاتو قیمتونه لوړی، بیا هم دغه حالت ایجادی کیږي چې اغه زر اصلي zarar بیا ولس پرې کوي، اب مستحق پرې کوي. چې دا یو غیر اصولي حرکت په اقتصاد کې د ټولو اقتصاددانانو یا د ټولو سیاستونو د اقتصاد هدف هم دا دی چې مستحق باید صدمه ونی نی. مستهلک ټول نفوس دی او یوابې په دې خاطر دی ټول منافع امداد چې بعد د مستهلکو د منافع لپاره بعد اقتصادي سیاستونه توظیف شي او اقتصادي سیاستونه طرح شي. کدا اقتصادي سیاست متاسفانه په وسیله د دې کې چې مستهلک صدمه ویني بیا دا نو معقول نه دی. نتیجه به همدای چې فقر او غربت او بیچارهګي او همدغه بدبختي نورم څه زیاتی
ډیر مننه. سلامت اوسې. یو اوریدونکو لرو، اول تاسو مهرباني وکړئ بیا به ملمنو ته ورشو خبري وکړئ.
سلام علیکم.
و علیکم السلام مهرباني صاحب.
افغان ما د ننګرهار نه یو سلام تاسو ته، یو سلام دی ملمنو ته، یو سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته.
سلامت اوسې، مهرباني.
سروان صاحب محترم، په دغه ننګرهار کې اوسېږم، جلال آباد کې. بعد جلال آباد ورته وي، بعد ننګرهار ورته وي، بعد همیشه بهار ورته وي.
ښه صاحب، اصلي خبرې ته راشه.
دغلته اوسېږم سروان صاحب محترمه، په دې ننګرهار کې داسې ورځ راغلې ده چې هغه نړیوال وایي چې یو روپۍ ډالر مصرف لري. خو زه درته پوهشي، دا درته په ثبوت وایم، که د یو روپۍ یو سم څوک مصرف وسه نه لري. نن په دې ننګرهار کې پوهشي، دا خلک بېخي در په دره خور په سر پوهشي، وایي مونږ د شپې ته چې شی نه لرو، یو روپۍ هم نه دي ګټلي، کاروبار نشته. په خدای باور وکړه سروان صاحب محترمه، چې یو روپۍ وایي مونږ کار کړی نه دی، ننګرهاریان وایي دا د ننګرهار نه درته وایم، کاروبار نشته. او بل دغه مالیه کوچنی دوکان کې به هم پوهشي، 1500 روپۍ به لیکله. ټول په دوکان کې به 2000 روپۍ سودا نه وو، مالیه به ورپسې لیکله 1500 افغانۍ. او جمهوریت کې به څه واخیستله؟ 450 روپۍ. پوهشي، زه خپله هم یو دوکاندار تېر شوی یم په دې اشرف غني وخت کې. پوهشي، نو 300 450 روپۍ پورې به دوکان به، غټ دوکان به 400 500 به. او دا ولکه دوکان کلی کې ده، خیمه کلی کې ده، بازار نه، د ښار درته نه وایم، د کلی کې 300 200 به د کوچنی دوکان به، د غټ دوکان به پوهشي 500 450 دغسې به. اوس دا خلک چې دي پوهشي، یو 500 1300 روپۍ اخلي. ډېر خلکو دوکانونه پرېښدل، لاړل. پوهشي، اوزګار ګرځي، وایي دا خو چې شی نه کېږي. سروان صاحب محترم، زه خپله یو ځای کې مخکې به مې چې 15 پاکټه لوګان هم اچوله، کور خرچه به مې وتله. باور وکړه چې نن سبا مې و دانې چرګوري کته کړي دي، ولاکه مې دانه خرڅ کړی یو همدا اوس کور ته راغللم. نو پوهشي، کاروبار نشته، خلک نه اخلي. نو مونږ مار خو نه وي چې خاورې وخورو، دا خلک مونږ ته کاروبار هم نه ورکوي. مخکې خو خو خلک اردو ته بتلله، پولیس ته بتلله، یو څه سیستم به ورته خلکو ته به کار ورکوله. نو دا خلک بېخي نه ځوانان نه سي، ټول مهاجرین. بعضې ځوانان وتښتېدل پاکستان ته، بېرته لاړل، کورونه یې دلته پرېښدله، لاړل وتښتېدل. پوه شي، خور مور ښځه ټول همدلته وتښتېدل، بېرته لاړل.
صحیح شو، ډېره مننه. افغانه
خوشحاله اوس،
کور بدن، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم دی، بیا به ورشو مېلمنو ته. تاسو هم ځان راوپېژنئ. یا ازادي راډیو،
سلامونه نیک هره احترامات. رحیم،
مهرباني کوئ رحیم صاحب.
ملان دني رهار ولید د سرود لسپالی څخه.
شاه صاحب، مهرباني.
موږ خورور زیات دي، مشکلات دي، زیات دي. منګه د تیر نظام کارکونکي وو، او پیلن چې نظام د رنګې دو سره مخ شو راغلی، او قرار کورونا سي درې ځلې څلور ځلې ایران ته لاړم، او یو ځل ترکیه ته. کارونه نشته. دا قدر ته وایم چې داسې خلک شته دي، دا اوس هم په دې ساحو کې چې دی 15 ورځو 4 ورځو راهیسې په نهار راځي، کومکونه راځي د ډبلیو پی د خوانه. دلته نومونه لیکي، بیا ملکان ځي 2 نفره 3 نفره مجاهدین ورشتری، او هغه مشخص نفر لیکي که ورور یې که وراره یې او که زوم یې، دغه خلک لیکي. نو مستحق خلک ټول پاتې دي.
ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. سلامت اوسې. وس به ورشو میلمنو ته. ډاکټر صاحب احمد زید، تاسو خوري اوریدونکو خبرې واوریدې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي، وایي دا وخت په افغانستان کې د کورونو سرپرست شزي د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیات زیانمن شوي دي، او تر ټولو زیات سختي سره مخامخ دي. تاسو مخکې د بانډونو یادونه وکړه، او بانډو د بانک سود دا خو شاید د طالبانو لپاره د شریعت له نظر سم کار نه وي. دوی فرضاً تاسو وګورئ چې پنځونه شوانځي بند کړی دي، لیسې بندې کړی دي، پانتونونه بند کړی دي،
خزیاته هم ما راشکات نه پریږي دغه ټول تاسو بهتره پیژئ چې اقتصاد سره کومک کوي. یو شوانځای ممکن لسکونو کسانو نور ته کار پیدا کی، شاوخوا دکاندارانو کار جوړ شي، د قرطاس فروشانو کار جوړ شي، د ډیرو نور کار جوړ شي. دا دغه ټول فکر نه کوي چې په اقتصاد باندې ناوړه اغیز کړی دی او لای هم کوي.
بله کاروان صاحب، دا خو طبیعي خبره ده چې د بشري قوه یو له اقتصادي عواملو څخه، عوامل تولید څخه ګڼل کیږي. نو کله هم چې خزینه چې تقریبا افغانستان کې 15% څخه زیات نفوس خزینه دي، هغه له کار څخه محرومي، نو خامخا په جی ڈی پی باندې هم اغیزه کوي، په اجتماعي حالت باندې هم اغیزه کوي، په فامیل باندې هم اغیزه کوي. نو په همدې لحاظه اقتصاد موږ ورځ په ورځ خرابیږي او د خرابي خواته روان دی، ځکه چې هغه عوامل تولید لکه ما چې مخکې درته ویلې چې باید بانکونه وجود ولري، سرمایه ته لاسرسی ولري خلک، او همداراز پانګونه وشي. نو دغه شیان چې موږ تاسو ګورو په ښه حالت کې ښه سمته نه دي روان. نو اوس په کار دا ده چې په دې باندې کار وشي، لکه تاسو ما درته بانډونه ویلي، بانډونه داسې نه دي صرف هغه سودي په سود باندې ولاړ دي، اسلامي بانډونه دي چې خوب کورته وایي. هغه په هغه وخت کې ما په کار کړی وو، او بیا ما هغه طرحه جوړه کړې وه، هم په اشرف غني صاحب ته ورکړې وه، او بیا متاسفانه بیا پاتې شو هغه تطبیق نه. نو مثلا بانکونه اوس کولی شي، هغه د ټول بانکونه اسلامي شول، او اوس په کار ده چې مرابحه په اساس، مشارکه په اساس، بیا ماجل مساومه، داسې ډېرې نورې لارې دي چې اسلام کې متبادل لارې دي. اسلام خوالی دا ده چې یو خوانه یوه لاره بندوي، بلې خوانه ښې لارې مورته خلاصوي. نو که سودي بند کړی داسې
خو د نجونو ښوونځیو ته لاره خلاصه نه
کړه. نو مطلب دا ده چې حکومت په کار ده، حکومت په کار ده چې اوس وخت کې بانکونو سره کومک وکړي، چې بانکونه وکړي چې خلکو ته قرضې ورکړي، او د خلکو لپاره یو سرمایه د کټاس وګړو د دوه لیدونکو دوه ورېدونکو چې ته ټلیفونونه وکړو، د دوه درد رښتیا یو لوی درد، او دا د ډېرو خلکو نمایندګي همداسې کوي چې رښتیا ډېر خلک مشکلات سره مخامخ دي. نو اوس هماغه عوامل تولید چې دي، هغه باید حکومت په دې باندې کار وکړي. دا د حکومت او د خلکو په منځ کې دغه رابطه داسې ده لکه مور و پلار او اولاد. نو که چېرې حکومت خلکو ته څه ور نه کړی شي، نو خلکو نه بچې واخلي. که زه خپل بچان ته وړتیا ونه بښم او دوی ته د تشویق نه کوم چې لاړ شي کار وکړي، نو ما ته بچې راوړي، زه بچې ته واخلم. نو همدغسې افغانستان هم همدغه حالت کې ده چې حکومت ته پکار ده چې هغه عوامل تولید چې کوم دي هغو باندې کار وکړي، او لکه مخکې ما درته ویلي چې باید دغه ډېر ښه وخت ده چې یو خوا ته موږ ګورو چې وچکالي ده، او نړیوال کومکونه ډېر کم شوي دي او نور هم کمیږي، او بلې خوا ته دا لکه مالیات اوس تاسو ویلي چې مالیات زیات شوي دي، نو تر څو به خلک دا مالیات ورکوي، نو چې دا مالیات همداسې دوام وکړي، نو خو لکه دا چې ویلي چې ما دوکان بند کړی، دغه شي نور هم بندوي، نور هم بندوي، نو اقتصادي حالت نور هم خرابېږي. اوس په دې وخت کې حکومت ته پکار ده چې بیل آؤټ وکړي، خلکو ته پیسې ورکړي، چې خلک بیرته اقتصاد راوغوړي. همدغه یې له ټولو نه ښه لاره ده.
درست، ډېره مننه، سلامت اوسې. مخکې تر دې چې تلاړ صاحب ته ورشو، یو اورېدونکی شته، ځان راو پیژنه. یو ازادي راډیو
روان سه تاسو سلام، او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر د مل لغمان
مهرباني کوم. همدر صاحب،
د ما خدغه نظر د سروان سه حالات خو به خید اندخلی ول د کنا د ولسی خلکو کنا، او د غریب طبقه خصوصا لیکون د یتیمان او مایوبینو مثال خبر مرسته کم دي، تاسو ته بهتره معلومه ده. او نو زه دغه لنډو کې وایم چې باید د حالات سروان سه بدلول ورکول شي. ګوره که چیرته مثال یو سړی کور جوړی او پیسې حکومت کې بندي کنه ولته دته پیسې بانک نه نه ورکول کېږي نو هغه سړی کور نه جوړی نو مزدور به چیرته کار وکړي. مثال خبرې همدغسې یو تجار که تجارت ونه کړي نو ملک شهره نه وړي تی وي نه شي مثال خبرې کاروبار به له کومه شي. دغه اعتماد باید چې سره پیدا شي او هر څوک اطمینانی شي یار افغانستان یو خپل وطن ده او بل پکې هر څه شته. مثال خبرې خپل شرعي اصولي او اساسي حقونه راته ملاویږي نو دغه د کار مخه نیولې ده. سروان صاحب کینې غریبي خو دونه داسې دغه سروي ټیمونه دي دا کلو ته راتلی نه شي. دا مجبوره مکلفه دي چې دا چېرته په یو خط ځای کې همغه د کلي مشر را وغواړي چې وروره نور ته خپل ایمان دي هر یار چا تذکیری راوړي خو کله غټ ده زه یو اته کسان لیکم دا د موږ د خپلو سترګو لیدلی حال ده. مطلب که راشي د سروي ټیم نو مثال خبرې یو بد غوبل شروع شي چې هغه کاروبار نه ورته زړه تور کړي. مثال خبرې هغې کې به مستحق ټول هر سړی چغې وهي نو باید بدلون ورکول شي. ساروان صاحب باید ټول په دې غور وکړي.
همدر صاحب وبخښئ له دې ټولو مشکلاتو سره چې د مرستو په برخه کې د مرستو په ویش کې شته بیا هم څومره ستاسو په سیمه کې څومره خلک په بهرنیو مرستو باندې گزاره کوي؟
ساروان صاحب گزاره خو یې نه کیږي خو داسې کیږي کنه چې مطلب د تعلق تکیا ورکول کیږي د تعلق د سره د لږ هغه اقتصاد یا کوم مثال دا خپل نن ځان ته تیار کړي هغه مطلب کوي چې دا په یو مشکل کې وخوري دغه نه مرسته کوي چې یو ډېر خلک دې مستفید دي. دغه موږ په کلي کې یو سیستم ورته جوړ کړی په کټګورۍ خلک کې انصاف وشي هر چا ته رسېږي. هغه انجینران هم خپله دا وایي چې دې کې داسې نه داسې صرف مایوب او کونډه حق لري صحیح ده هغه اولویت لري نور موږ ته وایي معلومات شته چې بېکاره دي هر کور کې ځوانان شته. دا اوس د ما په خپله سیمه کې که یو نیم سل روپۍ څوک کار ګوره نه کوي ساروان صاحب په دې یخ کې زه ورته مثال خبرې 200 نفره ورکوی سمه خو دا د بېکارۍ نه کېږي. او بله وجه دا ده چې دا ډېر د اندېښنې وړ خپل افغانان نه ګڼي. ساروان صاحب ته هم یو افغان دی دا مېلمانه دي هم یو افغانان دي او اورېدونکي هم افغانان دي. افغان ګوره په ډېر هغه اسانۍ باندې سختۍ باندې چې ډېر مشکل نه یو مجبوره نه یا خپل ګاونډي ته هم نه وایي نو مثال دغه مجبوریت داسې خلک مرستو پسې چغې وهي او هغه دي باید یو یو یو
ډېر مننه. سلامت اوسې کور ودان وربشو مېلمنو ته لومړی استاد تلاش د همدر صاحب نوري خبرې په هر حال دا چې دی وایي چې باید بانکونه که څوک پیسې لري په بانک کې نه ورکوي چې بانک یې ورنه کې دی به څنګه پانګونه کوي څنګه به کاروبار کوي څه فکر کوي څه حل لاره پکار ده د دې لپاره چې د خلکو اقتصاد ورسره وغوړېږي بهتره شي؟
سروان صاحب
کله چې
بانک ته پیسې خپل مشتریانو ته نه ورکوي دا یو اقتصادي پولیس سیاست ده په هغو هیوادونو چې تحریمونه اقتصادي په بانکي سکتور لګېدلي وي او بانک خپل ذخایر خپل مشتریانو ته توزیع کړي او په ذخایرو کې پیسې پاتې نشي او بهرني اسعار هم قاچاق شي نو خو اقتصاد
لیکن تلاش صاحب مخکې ډاکټر صاحب احمدزی وویل چې په افغانستان کې پیسې کمی دي یعنی پیسې چاپ ته ضرورت لري فکر نه کوي چې دا یوه لاره ده چې پیسې زیاتې کړي او دوی به هم هغه د بانکونو کې چې د پیسو ستونزه لري کمبود لري هغه به حل شي؟ ګورئ
کوم هیواد چې موږ ته غواړي پیسې چاپ کړي د هغه هیوادونو ترمنځ باید بیډینګ وسی داوطلبي وسی بازار چې کوم هیواد نرخ ارزانه راکو او د مشت ذخایر څخه
نو اول اراده پکار ده. دا بیا دومه مسله ده چاپی بیا دریمه مسله ده. اول خو اراده پکار ده. آیا اراده شودل شوی ده کنه؟
اراده چې شو و اراده ولې نه ده شول سوی دا کومي پیسې چې جمهوریت په وخت کې چاپ سوی وي او د امارات په وخت کې داخل د جغرافیا سوالې هغه په ډیر احتیاط سره د افغانستان بانک بازار ته عرضه کوي په دا خاطر چې هغه استهلاکي شوی پیسې چې نسبتا تر 50% یا 70% روغ دي، هغه باید په بازار او په نظام کې وڅرخیږي، او کچیر ته زیاتې ارزه کړي بیا متاسفانه د چاپ دویمه منبع تر اوسه پورې معلومه نه ده. موږ به د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شو. دریمه مسله دا ده چې د موږ کنګل سوو پیسو څخه څومره فیصدي باید د موږ د پولي سیاست لپاره ولګي چې د هغه سرنوشت هم نه ده معلوم، نو مجبور ده د افغانستان دننه دا رقم تعزیرات وزه سي. بله لار زه نه وینم دا رقم تعزیرات وزه سي چې ذخایر که هغه د باندې نه راځي پیسې، او که هغه په اکاونټ او ذخایرو کې مخکې له مخکې پرتې وي، هغه باید په ډېر احتیاط او کم فیصدي نغدې روپۍ د بانکو څخه وایستل سي. که زیاتې وایستل سي متاسفانه ده ته فرار د نقدو پیسو، یا فرار د نقدو پیسو د یوه نظام ملا او تیر متوي، نو بیا د استفاده کننده د لپاره یا هغه څوک چې له کومو موادو نه استفاده کوي او بازار کې خرید کوي، د دې په اساس باندې هغه قیمتونه په بازار کې ډیر لوړی شي، او د لوړیدا سره په زه فکر کوم چې ډیره غټي ستونزې او مشکلات په افغانستان کې رامنځته شي. اما دا چې د امریکا ولې داسې معاملات کوي، دا زه فکر کوم چې ډیر یو غیر منصفانه او غیر عادلانه او د ټولې.
اما تاسو د لوڅل موضوع قسم خارج وي، بیا که تاسو وای چې امریکا ولې بندیز لګولې، بیا نو ټوله دنیا تاسو افغانستان ته ګوتنیسي، طالبان او البته افغانستان ته، چې ولې مو په شسو بندیزونه لګولې دي، ولې مو دوی حقونه ترولې دي؟ دا خبره بیا ډیره وشتي شي، بیا اصلي بحث وځو. یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې نا تازه تلفون قطع شو، ور بشو استاد فاروقی ته. استاد ستاسو په نظر څه باید وشي چې افغانستان له دې حالت خلاص شي او د خلکو اقتصاد بیرته بهتر شي؟
زه فکر کوم چې یو استمی پیړۍ لپاره یو استمی پیړۍ سیاستونه په کار دي، مخصوصا د اقتصادي نظام کې. په دغه موجود حالت کې چې موږ اداره اغه نه لري، سوې دا داخلي مشروعیت نه ده ترلاسه کړی، اساسي قانون نه دی موجود، نور اقتصادي قوانين نه دي موجود، او په عین حال کې دا سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات متاسفانه نه دی تامین شوی. په دې خاطر هغه اساسي بحثونه چې قانونمندي دي اغه نه دی ایجاد شوی. په دې خاطر زه فکر کوم چې د دغه پیړۍ د ضرورتونو پر اساس باندې دې لپاره چې همدغه مشکلات راځي چې د مخکیم او ستا تلاش ویلې چې باید کنګل شوی پیسې راغې شي، دا ستونزې دې هغه راپې شي، نور تعزیرات چې په افغانستان مخصوصا په بانکي سیستم کې موجوده دا لمنځه لاړ شي، نو دا ضرور دی چې د افغانستان د ادارې لپاره باید دغه مناسبات ایجاد کړي چې هغه مشکلات راځي شي. تر هغه چې هغه مشکلات موجود دي، اقتصادي مسایل او مخصوصا زیربنایي مسایل د اقتصاد چې هغه ډیر اساسي ده، هغه نه حل کیږي، او چې اداره د اساسي قانون دی ایجادولو یا نور اقتصادي قوانين چې هغه هم د وقتهونو دی یو سیستم پیړی پر اساس باندې وي، هغه تضمین نشي، هغه تر هم نشي، هغه د لپاره اعتماد سازي زمينه نشي. زه فکر نه کوم چې د موږ اقتصادي مشکلات متاسفانه په دوه خبر باندې شتانه موږ مالیات وځ کوو، هغه مالیات فیصدي ورس فورس اوچت کو، او هغه امکان چې چیرته پیسې له چا سره موجوده هغه واخلو دي لپاره چې ملي بودجه یا عامه بودجه دولتي بودجه مو څه تمویل کو، په دغه منابع باندې متاسفانه کېدای نشي. اوس دا دغه منابع د افغانستان چې فعلا موجود دي، هغه زراعتي منابع دي او دم د خدماتو منابع دي چې د غیر اوایلونو حکومت استفاده کوي، یا هم دي ما هغه د زراعت تولیداتو چې متاسفانه د درې برخو کې ډیر چالشونه او مشکلات موجود دي. نو دغه مشکلات در په کې دوه لپاره د ما په نظر اساسي بحث هم دا دی چې حکومت باید یو قانون جوړ کړي. د قانون په جوړولو سره اعتماد زمینی ایجادي کې، بیا اقتصادي قوانین په دې شکل سره باید جوړ شي چې د سرمایه گذار لپاره، د سرمایه کاری او مخصوصا د متشبثینو لپاره زمینه د دې برابر شي چې دوی باید خپل سرمایه لپاره، خپل سرمایه کاری لپاره، خپل ګټو لپاره دوی باید دا فرصتونه وویني. نه تنها افغانان بلکې خارجیان و هڅول شي چې هغه پانګوان پانګونه وکړي، نظر چې دوی ورځي دوبۍ کې پانګونه کوي، یا ایران کې کوي، یا پاکستان کې کوي، یا ترکیه کې کوي، یا نور ځای ته خپل پیسې هغه کوي، سرمایه کاری کوي، باید دننه افغانستان ته راشي. نو که تر هغه چې قانون نه یې طرح شوی او قانون نه یې تصویب شوی، د افغانستان خارجي مناسبات نور هوادو سره تضمین نشي. دلته استاد چې کوي چې افغانستان متاسفانه اقتصادي او چې بینللی اقتصادي سازمانونو سره موجود دی، دا ټول ته تعلیق کیږي. اوس IMF یا ورلد بانک یا دا نور بانکونه بینللی یا نور ساختارونه دي اقتصادي جهانی متاسفانه افغانستان سره تعامل کې نه دي. نو دا چې دا تعاملات موجود نشي، نه سرمایه انتقال کیدی شي، نه سرمایه راتلی شي، نه سرمایه گذاری کیدی شي، دا هر ورځ چې تیریږي چې افغانستان د اقتصاد سایز او د اقتصاد اندازه متاسفانه ورکه کیږي، او بیا دولت چې د خپل د امنیت د تامین دپاره یا د حکومت د هغه د ملک د تامین د امنیت دپاره دا مصارف مجبور دی چې په دغه سطحې وساتي، نو د هغې د تمویل دپاره متاسفانه منابع ورځ په ورځ محدودیږي. نو دا مجبور دی چې دا بوج په خلکو باندې، په ولس باندې، په مستهلکینو باندې واچوي. همغه دی چې فقر زیاتیږي، بدمرغي زیاتیږي. متاسفانه کچه د همدغه فیصدیانې چې اوس دنیا وړاندې کوي دا په ورځ په ورځ زیاتیږي، او افغانستان اقتصاد تباهي حالت ته ځي. نو بیا په هغه حالت کې تاسو دغه د مجاهدینو د دورې هغه ترخه خاطرې مې یاد دي چې پیسې به چاپولې او هره ورځ به قیمت د پیسې به راټیټېده، او متاسفانه اقتصاد هغه سي له چوکاټونو وو چې بیا تر هغه پورې چې جمهوریت وخت کې بیا هغه اساسي ریفورمونه راغلل، او بیا اقتصاد دغه مرحلې ته ورسوي چې تر اوسه پورې همغه پخواني اقتصادي سیاست یا چوکاټ تر اوسه پورې کار کوي. مګر خطر د دې موجود دی چې دا له نظام سره مواجه شي، اولته بیا څوک جوړول نه شي، او دا بیا د هغې د ازرارو او د خطراتو مخنیوی هم څوک نه شي کولای. په دې خاطر د ما خلاصه بیا همغه تاکید کوم چې باید قانونمند شي اقتصاد، تر هغو چې قانونمند نه شي او دا اقتصادي ثبات او سیاسي ثبات تضمین نه شي او تعمین نه شي، متاسفانه ذکر نه کوم چې دا نور عوامل چې مخکې جناب احمدي صاحب ویلي ضبري او عادي شرایطو کې زور سره موافق کوم چې په عادي حالت کې چې قانون موجود وي دا کار کېدای شي. اگر هلته چې قانون موجود نه وي په کوم اساس باندې دا کار نه وشي، په کوم سیاست باندې، په کوم پالیسي باندې؟ متاسفانه یو هم نه دی روښانه، او هیڅ څوک نه دی اوس خپل د اقتصادي سکتورو وزارتونو نه دی چې دوی په کوم اساس باندې روان دي، په کوم اقتصادي سیاست باندې روان دي، څه رقم کوي. دا اوس دا دلایل دي چې افغاني پیسې ولې قوت پیدا کړي. د دې عامل باندې کوم خاص څه وایي؟ دا عامل یا دلیل د اداري لخوا نه دی را شوی چې ولې دا افغاني دسې ده، ولې د افغاني ترکم مخکې خو د افغانستان د پولیس سیاست هغه ډېر روښانه او بانک مرکزي خپله صلاحیت درلوده چې همدغه یو 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 معیاري نرخ د افغانۍ او ډالر د هغه دپاره ساتلی و، په هغه شکل باندې اداره کوو تر یو وخته پورې چې هغه بانک مرکزي په مارکیټ داخله کوو، او افغانۍ په هغه یو محدود حدود باندې ساتله. نو هڅه پالیسي ډېره روښانه وه، سرمایه ګزار هم په دې باندې پیده، خارجیان هم پرې پیده، ورلد بانک او IMF دا نور بینلی مؤسسات هم په دې باندې پیده، مګر اوس هیڅ څوک نه پیږي.
ډېره مننه استاد فاروقی.
موضوع یو روښانه پالیسي باید دولت او د اقتصادي سکتور لپاره باید راشي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. استاد احمدزی، که تاسو په یو دقیقه کې خپل نظر څرګند کړئ. استاد فاروقی وایي چې تر څو قوانین نوي په افغانستان کې ټول قوانین اوس لغوه دي. مهرباني په دې سربېره تاسو نور څه وایست؟
زه خو سره موافق یم، قوانین باید وجود ته راشي، او حکومت په خلکو باندې اعتماد وکړي، او خلک په افغانستان کې ډېر قدرونه شته، له دې قدرو څخه استفاده وکړي، او ګروپونه جوړ کړي چې په اقتصادي مسایلو باندې سر تر سره کار وکړي، او زر تر زره قوانین جوړ کړي. اوس خو قوانینو منظرول هم اسانه شوي، پخوا پارلمان او پارلمان کې لانجې وي، جنجالونه وو، سیاسي ملحوظات وو. اوس خو یو کس تب کندهار کې ناستو بس هغه ته وړاندې کوي، هغه یې منظوري ورکوي، او قوانین باید زر تر زره جوړ شي. او همداراز ملتونو مهمه خبره بیا هم تاسو کولی شئ څاروان صاحب چې باندې باندې مستقل بحث جوړ کړي چې بیل آؤٹ وشي. بیل آؤٹ نه علاوه نور پلار نه وینه په افغانستان د اقتصاد ډېر خراب حالت روان ده، حالت نه ده. اوس په کار ده لکه وجود خارخي صاحب چې ویلي چې وچکالي ده. همداسې زمونږ تاسو د افغانستان جی ډی پی 30% زراعت ده، د افغانستان 80% خلک په زراعت اخته دي. نو خدای مکه که زراعت له لاسه ورکړو، او دا هم داسې ښکاري چې دا وچکالي نه زراعت موږ ورو په ورو له لاسه ورکوو، نو افغانستان به نور بد حالت ته
لاړ شي. ډېره زیاته مننه کور ودان. سلامت اوسه
بلاوت
خلک
دا بلاوت
باندې نور وخت نه نه پاته پروفیسور ډاکټر عالم خان احمد زید اقتصادي او مالی چارو متخصص او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد د کابل پوهنتون پوخانه رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی او د اقتصادي چارو متخصص او د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش څخه ډیره مننه لته سوریدونکو هم منندوی.